اسلامی حداقل 145 تن را در داخل و اطراف کوبونی کشتن. این شهر در شمال غربی هسکه موقعیت دارد. رسیدیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه زیر آسمان کبوت را به میزبانی عصمت ساروان و امید مرزبان از رادیو آزادی دنبال کنید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، زما عصمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې ترشنه آسمان لاندې پروګرام کې ومنئ. نن هم په دې خبرونه کې په دو جلا موضوعاتو بحث کوو. په دې لومړي ساعت کې د مخدرو موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون و، په افغانستان کې د مخدرو موادو په وضعیت باندې خبرې کوو. د ملګرو ملتو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د بې ساري کرل شویو کوکنارو حاصل به په هیروینو واوړي او په هغو هیوادونو کې به چې دا مواد ورته په قاچاق وړل کېږي د انسانانو مړینې زیاتې کړي. د ملګرو ملتو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې د کالني راپور پر اساس تیر کال په افغانستان کې دومره کوکنار کرل شوي و چې له 1998 میلادي کال را په دې خوا هیڅکله دومره زیات نه و کرل شوي. د دې ادارې په وینا افغانستان د ټولې نړۍ په سلو کې پنځه اتیا تریاک او په سلو کې و اویا هیروین تولیدوي. د دې راپور یوې لیکوالې انجیلا می په وینا په د مخدرو موادو په وجه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په تیره بیا په هغو هیوادونو کې چې دغو موادو ته تقاضا مخ په زیاتېدو ده د مړینو شمیر زیات شوی دی. په افغانستان کې به هم په دې خپرونه کې البته له خپلو میلمنو واورو چې د مخدرو موادو په تیره بیا د هیروینو په وجه د مړینو شمیر څومره زیات شوی دی.
سلام، ما امید مرزبان هم بپذیرین. قسمی که همکارم آقای ساروان گفت، دیروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بود. در این روز محمد هاشم وحدتیار، سخنگوی اداره مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل متحد، به رادیو آزادی گفت که در سال 2014 حدود 224,000 هکتار زمین کوکنار کشت شده که این رقم کاملا بی سابقه است.
سال 2014 سال بود که در افغانستان 224,000 هکتار زمین دریافت شده و این پیمانه هیچ وقت در افغانستان کشت نشده بود، چون در سال 2013 مقدار کشت تریاک در افغانستان 209,000 هکتار بود و در سال 2012 193,000 هکتار بود و در سال قبلش 153,000 هکتار بود. بعد از 2-3 سال گذشته وضع مواد مخدر متاسفانه که افزایش یافته، هم در کشتش و هم در تولیدش.
همچنان بیش از 6,000 تن مواد مخدر در سال 2014 در افغانستان تولید شده. حالا این سوال مطرح می شود که این همه پولی که برای مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر مصرف شد به کجا رفت؟ چرا این همه تلاش ها و زحمات ملی و بین المللی در این خصوص نتیجه معکوس دادن؟ این سوال ها و سوال های دیگر را در همین برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 4 با شما و مهمان های برنامه در میان میگذاریم. شماره های تلفن را هم به شما خواهیم گفت تا لحظات بعد که از طریق تلفن شما هم با ما در تماس شوید. اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 نظر و پیام و گفتنی و سوالتان را اس ام اس بکنین، به ما میرسه و همچنان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی میتارین در این باره ابراز نظر بکنین. اما برنامه زیر آسمان کبود تا ساعت 5 ادامه خواهد یافت. در ساعت 2 در رابطه با روابط افغانستان و پاکستان بحث میکنیم. افغانستان و پاکستان کشورهایی که از سالهای سال صدای دوستی و برادری بلند کردند، اما در اصل دو همسایه اند که دیگر به هم دیگر اعتماد ندارند. ریشه این بی‌اعتمادی و هم دیگر زدایی سیاسی به دهها برمیگردد. اما حالا که دیگر دنیا تغییر کرده و تقریبا همه کشورهای همسایه به همکاری‌های سیاسی و اقتصادی بین هم نیازمند هستند، وضعیت چگونه است؟ در همین مورد بحث خواهیم کرد، البته ساعت 4 الی 5.
بله، او ده هم مرتوی چه په د دوهم خبرونه کې چې زما همکار امید مرزبان ورته اشاره وکړه، یعنی د افغانستان او پاکستان په اډیکو او دغه راست د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په راوستلو کې او یا د سولې په خبرو کې د پاکستان په نقش باندې هم خبرې کوو. په دې بحث کې به د پاکستان د سیاسي چارو کارپو او ملتپال سیاستوال افراسیاب خټک هم درس د طالبانو د واکمنۍ د محل یو چارواکی مولوی قلم الدین او د ولسی جرګې یو غړی الحاج مولوی عبدالرحمن رحمانی ملمانه وي. خو د دې سات د خپرونې ملمانه له مخدرو موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار ښاغلی ذبیح الله دائم، د مخدرو موادو سره د مبارزې د چارو کارپو او د مخدرو موادو ضد وزارت پخوانی ویاند سید اعظم، او له مخدرو موادو سره د مبارزې د چارو صاحب نظر ډاکټر عبدالله وردک زموږ د دې سات د خپرونې میلمانه دي. او تاسو ته هم سرلوسه بلنه درکو چې که د افغان بی سیم سیم کارت لرئ نو په 813 شمیرې باندې موږ ته پیغام را واستوئ، اس ام اس را واستوئ. هیله لرو چې اس ام اس یا پیغام مو لنډ وي، که پوښتنه وي او یا هم نظر پروا نه کوي، ستاسو نظر او پوښتنه دواړه له خپلو میلمنو سره شریکوو. خو هیله ده چې انګلیسي توري په خپل پیغام کې ونه کاروئ، ځکه چې بیا ستاسو پیغام نه لوستل کېږي. دغه راز د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه در سره یاداش کوي کې نه لري، په دې باندې هم کولی شئ چې نظر راولیکئ او یا هم پوښتنې زموږ له میلمنو څخه وکړئ. یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی، www.facebook.com/ازادي راډیو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې پته ده. د ټلیفون شمېرې هم یو ځل بیا درته لږ وروسته اعلانوو. اوس لومړی خپلو میلمنو ته ورځو. ښاغلی سید اعظم او دغه راز ډاکټر صاحب عبدالله وردک د ټلیفون له لارې راسره دي. لومړی که ډاکټر صاحب عبدالله وردک، تاسو موږ په تیرو خپرونو کې هم په افغانستان کې د مخدر موادو د کښت زیاتېدو په عواملو خبرې کړې دي، د حکومت په ستراتیژیو او هڅو مو هم خبرې کړې دي، لیکن په دې باندې به شاید ډېرې خبرې نه وي شوې چې د دغو مخدرو موادو ډېر لوی تاوان په خپلو افغانانو ته هم متوجه دی. ویل کېږي چې په افغانستان کې ورځ په ورځ په مخدرو موادو د روږدو کسانو شمیر زیاتېږي. تاسې په دې اړه کومه احصایه لرئ؟ آیا له نورو منابعو څخه مو په دې اړه څه اورېدلي دي چې څومره افغانان په مخدرو موادو او خصوصا په هیروینو او تریاکو څومره روږدي دي؟
مننه د ازادي رادیو له کارکوونکو نه او له تاسو نه، خصوصا چې مو په اصطلاح سره په دې باره کې خپل وطنوال خبر کړی دي. زه تاسو ته دا وایم چې په نشه یي توکو باندې روسان چې دي، دا البته ورځ په ورځ زیاتېږي او د زیاتېدو علت او عامل چې دی تاسو ته بهتره معلومه ده چې ما مخکې ویلي دي چې دا کښت د نشه یي توکو دی او د دې په خوا کې چې دی بازارونه او په کلو کې او په ولسونو کې د دې اسانه پیدا کېدل او خرڅلاو دی چې په اصطلاح سره تر اوسه پورې د دې په باره کې چا پوره مخنیوی نه دی نیولی په صحیح توګه باندې. او یو خبره درته دا وکړم، دغه سروې چې دی اعلان شوی دی چې 3.5 میلیونه تقریبا په نشه توکو باندې اوږدي کسان دي، دا د ما له نظر نه دا قابل د قبول نه دی. د دې لپاره دوی دا اعلان کړی دی چې دا سروې چې دی په ولسوالیو کې شوی دی او په اطرافو په کلو کې شوی دی او بهر د ښارونو نه دی. تا ته بهتره معلومه ده چې په 350 ولسوالۍ دي او په 350 ولسوالۍ چې دي.
بله صاحب، ډاکټر صاحب وردک آواز مو قطع شو. خیر،
به هر حال فکر میکنم تلفنشون قطع شد، برمیگردیم تا لحظات بعد دوباره با دکتر سید وردک تماس خواهیم گرفت. همکار ما در بخش تکنیک کوشش میکنه و ما حالا جناب آقای ذبیح الله دائم مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر را هم دعوت دادیم که به استودیو بیان، به استودیو رادیو در کابل که چشم برایشان هستیم، تا حال نیامدن. اما سعید اعظم کارشناس در حوزه مبارزه با مواد مخدر از طریق تلفن با خود داریم و از اینا هم با اینا هم بحث را ادامه میدیم. جناب سعید اعظم با عرض سلام و روز بخیر، خوش آمدین به این برنامه. سوال کلی و خیلی مهمی که برای مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر اینقدر پولی که مصرف شد به کجا رفت؟
تشکر آقای مرزبان. سلام خود خدمت شما، جناب وردک صاحب، همکاران شما و تمام شنوندگان محترمتان تقدیم میکنم. ببینید، در طی 12 سال گذشته در این راستا پولای انگفت مصرف شده، قربانی زیاد از طرف مقامات امنیتی افغانستان، پلیس خصوصا متقبل شدن و در این زمان یک از نظر معنوی مواد مخدر از وقتی که کشت بسیار وسیع داخل افغانستان شده یک نام بد و شهرت بد در دنیا از افغانستان به معرفی گذاشته. و در این زمان می‌بینیم که در داخل افغانستان چون پول غیر قانونی از قاچاق تولید و کشت مواد مخدر به دوستنه باعث زیاد جرایم شده، باعث حاکمیت فرهنگ تفنگ و به حساب جرایم بسیار زیاد شده. و در این زمان از ندای سیهی ببینیم که اکثرا همون نیروی کاری که در بساطی افغانستان باید از استفاده شده مبتلا و معتاد میشه به مواد مخدر باعث ازی شده. و در این زمان می‌بینیم که در این راستا در راستای مبارزه علیه مواد مخدر بعض کارهای صورت گرفته. فرض مثال از طرف جامعه بین‌المللی و همچنان دولت افغانستان در سطح صدر و جاندار قرار گرفته، باعث یک مشکل ملی داشته شده، کارهای صورت گرفته، ادارات مختلف ایجاد شده تا بتانه که جلوگیری از کشت قاچاق و تولید مواد مخدر در افغانستان صورت بگیره. ولی در پالی از این میبینیم که بعض برنامه ها و پروگرام هایی که از طرف دولت و جامعه و بین‌المللی در راستای مبارزه علیه مواد مخدر در طی 10 سال گذشته تطبیق شده نه تنها که مؤثر واقع شده و به هدف خود نزدیک نشده، باعث حتی مشکلات زیاد شده. فکر میکنم که وقت زیاد ضایع شده، منابع زیاد ضایع شده و در این زمان مشکل حل نشده. که من فکر میکنم که یک ناکامی بزرگ هم با جامعه بین‌المللی و خصوصا دولت افغانستان است.
جناب آقای اعظم، این خب این موضوع که شما مطرح کردین، این آمار هم نشان میده که بله تلاش شده اما نتیجه معکوس داده. اما ما سوالی بود که از نظر شما علت از چی بود؟ ناهماهنگی یا فساد یا نمیفهم امثالش؟
ببینید، در قدم اول مبارزه علیه مواد مخدر تا جایی که باعث یک مشکل داخل افغانستان تون داشته شوه، هم دولت افغانستان ایره از نظر از این میدید که یک مشکل بین‌المللی است و جامعه بین‌المللی باید ایره حل کنه. و از جانب دیگر خود همو نماینده های جامعه بین‌المللی که در افغانستان در این راستا رهبری این بخش داشت، اونا هم ایت وانبود می ساختن که بله این مشکل تا جای زیاد مربوط به از اوناست و اونا میخواین که ایره حل کنه و برنامه ها و استراتژی‌هایی را معرفی کردن که اصلا در بسیاری موارد مطابقت نداشت با وضعیت افغانستان و تا جایی که مشکل حل کنه مشکل زیاد ساخت. و دومی که در داخل افغانستان مقامات داخلی افغانستان در بسیاری موارد مشکل مواد مخدر از دیدگاه می‌دیدن که یک منبع دیگه جلب کمک های بین‌المللی بر افغانستان شوه. اگر به بسیار مثبت فکر کنیم چون این یک نظری وجود داشت، ولی اگر یک کم منفی فکر کنیم از خود مقامات دولتی از اینمی بزنس مواد مخدر هم از کشتش هم از پاچاقش و هم از تولید ازی نفع می بردن. چطور میشه که به هزاراتون مواد مخدر در افغانستان تولید شوه و بدون ازی که مقامات بسیار قوی و با نفوذ از اون نفع نبره و بدون از امانگی از اینا ای هم کش شوه و این هم پروسس شوه و هم به خارج قاچاق شوه و هم در مارکت داخلی توزیع شوه؟ ولی به بسیار مثبت فکر کنیم نیست که دولت در داخل دولت افغانستان چنین یک نظر وجود داشت مثل که مبارزه با تروریسم، مبارزه با نمیفهم نامی ها و مسائل امنیتی، چون افغانستان را در صدر آجنده بین‌المللی قرار داده و به همین خاطر دنیا اینجا آمده و به حساب در پروسه دولت سازی و ملت سازی و نمیفهم انکشاف افغانستان اینا سرمایه گذاری میکنن، این یک چیز دیگه شه باشه، یک منبع دیگه باشه تا که اینا جلب کمک کرده باشه. که من فکر میکنم اشتباه بسیار بزرگ بوده، اشتباه بسیار ملی بوده. ما نه تنها که نفع بردیم بلکه برده نتانستیم، بلکه عمو شیرازی ملی ما را زیادتر گزیستختر ساخت و ما را با مشکلات روبرو ساخته که نه تنها در مدت کوتاه بلکه چندین نسل خود در بر گرفت، اگر ما هنوزم فایق شیم تا او مشکلات خود حل کنیم.
در رسیت مننه شغله سید اعظم قدر من آوریدون که تو شیبی روست تاسیت هم نوبت در که و چه نظر سرگن که دکتر صاحب بردک تاسی مخکنه پشتنی تلا زواب نو ویلی چه تلیفون مقطع شو. خو خیر مخی درده چه غی پشتنی تلا زواب ویست دا چه پا افغانستان که تمره کسان پا مخدر و مواد و روش دیدی دوگوی لپاره تمره امکانات شده خوصا دی درملنی لپاره پا دی هم خبری که و استاس نظر پی او رو خو که پا دی اره چه لکه چنگه چه مخی شاقل سید اعظم هم ورتی اشاره وکره تاسی هم نظر سرگن که چه افغانستان که ولی ده مخدر و مواد و پرزد ده حکومت حلو زلو او دغرست ده نریوال و حلو زلو نتیجه نده ورکره که دستی پا اختصار سر او ویست.
اصل خبره دا اول خود اگه کم سروی چه دا کم ارقام دریدی میلونه که یه دا بلکل زره دا اومه دا ارقام چی دی دیده ما سر دلائل شده دی دا ارقام چی دی دی همیشه جگور بندی خیی زکه اول تا کم ولسوالوی که چی دی دا سروی کرده دا ولسوالوی که هل تا امنیت نشته نو فلحاظ دا ارقام لکم جه خودل شد او دا یو روانی جنگ ته هم مخول کیږي چې موږ له یو خانه له نور مشکلاتو سره مخامخ یو لدی په لوه دلته موږ ته دا ښیي چې درې نیم میلیونه کسان موتاد دي او ورځ په ورځ ځوانان ټول په احتیاط باندې اخته کیږي. دغه بالکل ردوم دا سروې یو او بل خبره دا درته وکم چې دغه مهنګي چې دی د دولت په مابین کې بالکل نشته دی، نه په خواوه نه اوس شته دی او نه به پیدا شي. د دې لپاره یو قوي او غښتلی تعهد دی خپل د داخل دی دولتي چارواکو په مابین کې زیربت وزارتونو په مابین کې دا بالکل دا مانګی نشته دی. یو قوي تعهد که چیرته وي موږ به ولې له دغه ناورین او له دغه مشکل سره به مخامخ شو د دې په خاطر باندې. او دویمه دا نړیواله ټولنه همیشه خپل استراتیژي په موږ باندې تحمیلوي چې په دغه استراتیژي به تاسو کار کوئ او په دغه طریقه به کار کوئ، نه افغاني استراتیژي. که چیرته افغاني استراتیژي وي نو افغاني استراتیژي کې دا دی چې موږ باید وزارتونه او زیربت کسان او خبرگان چې په دې برخه کې کار کړی دی هغه باید راټول شي او دغو په نظریاتو باندې فنډ ورکړ شي او بعد له هغه نه اقدام وشي. پخوا به چې فنډ راته تر اوسه پورې هغه به ورته وښودل چې دا به په دغه ځای کې مصرفېږي خو په دغه ځای کې نه شي مصرفولی. نو موږ وطن د موږ دی، مشکل د موږ دی، موږ باید پوه شو چې چیرته باید مصرف کړو، چیرته باید د چا خبره مفیدیت ولري، په هغه طریقه باندې به دا پروګرام لږ ذره کامیاب وي. در غیر آن که چرته د پخوا دا دیارلس کاله چې کومه سې دا پالیسي او ستراتیژي روانه وه په هغه طریقه باندې اوس هم روانه وي، نو زه دا فکر درته کوم چې دا برنامه چې دی ناکامه ده، مخکې هم ناکامه وه او اوس به هم ناکامه وي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي له مخدره موادو سره د مبارزې د چارو کارپوه او د مخدره موادو ضد وزارت پخوانی ویاند ښاغلی سید اعظم، له مخدره موادو سره د مبارزې د چارو صاحب نظر ډاکټر صاحب عبدالله وردک، او دغه راز مو د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت سلاحکار ذبیح الله دایم ته بلنه ورکړې ده. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو چې ټلیفون راوکئ او په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا روی همین امواج پس از ساعت 7 شام نشر می شوند. چشم برای تلفن های شما هستیم در این برنامه زیر آسمان کبود. موضوع مورد بحث ما هم هست افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان. دیروز روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بود. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم و اگر تلفن افغان بیسیم دارین راحت میتونین برای ما اسمس هم بفرستین. پیام و گفتنیتان را کوتاه و مختصر بنویسین و به شماره 818 بفرستین و ما میرسه. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایین. برنامه زیر آسمان کبود است.
بله دوی تلفن قطع شوایده. خیر بله اوریدون که الارو زن معرفی که آزادی رادیو تا تر شنه آسمان لاندی پروگرام ده خبری وکی مهربانی.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
نروان سلطات و سامین منو اولاور دنگو سلامون آوائم
سلامت و سید
بس محمد دوست کمال پراس آری کنی ولی ده
مهربانی دوست سید
بدان منو بدان پشتن آوکن که موز دقا اول موز پا خفل پا منتقا که چیزی شیل کوریو تلویش متعدین لرو نو دغه توسه پر دغه دولت موشته تر وسه کینه کلینیک پر سره دی معنا موشته دغه و کی زمو تاجین سره و ما کو سی او دغه و تو کی مرسته و کی دغه دغه و زای جوړ کی معنا د مو تاجین دغه کی د عمل پریږ دی یو خو دا دغه دولت توسه پر کم دغه کری تو رمانه یا بزګر ته دغه رسولې دغه طالبان په وخت کی د طالبان اول ول کوکنار بند بند وصل نایی سل چی دیو ای کوکنار بند یک خبر نسته دات پا دیوی که تاثیر نسته سروان سا تکیر پا دیوی که تاثیر واری چی دیوی لیه چی بند باید بند باید تکیر داغا ونه کرر چی دا موجی ونه کرو نصر زیلم ونه که مانا اول دی خبره کرم خبره بدگارم یک کسی دا دولت نصر زیلم وی که امکام لوی چی بیه نکرو ونه کرر چی داغا متاجین ام بس اینو که کرر زیر لجی دل که دی ما تا زنگان جور چی دل که انزا وکرم دل که هم دل دوازی بخون که مجبوره دی چی دا وکرل چی بند چی بند نی چی زیبا کرم دی بیت که
بله
سی دغه دغه تاریکور چینی زیر دغه توانونه رسیده دی سروان سب لکه پودری پودر جور چی مانا دغه رویین جوری جی و دغه افغانستان که چور دغه دستکاری شدی دا دولت دغه سرانه دی بخبر یو خوه دا بل خبر دا دغه سروان سب چی دغه دی دغه چیر دا دغه تاریکونه و دا رویین چی دی دا دیر زالی خود دا ما تا معلومی زی تا معلومی زی اول تا معلومی زی دا شراب پر برابر باندې ولې دا دغه نه دغه چیز دی چې لکه شراب هم دغه چیز د دې باندې لکه دغه تاریخ او دغه هیروئین چې استعمالېږي دا مېلمنو څنګه ما دا پوښتنه چې څه مو څه پرې کم کار کړی په دغه برابر
سید ډېر مننه سلامت اوسئ په افغانستان کې ټول مخدر مواد من دي چې په لاس ورشي هغه هم نیسی خو په هر حال بیا به زموږ مېلمانه نظر سرګن کې بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده خیر یو شمیر پیغامونه هم چې د افغان بیسیم د اتسا و اتل شمیری لاری اوریدون که راسته ولی ده به هم سرول ولو امید مرزبان میروانی
بله فخرالدین از جای نامعلوم نوشته است که تجارت مواد مخدر را خارجی ها میکنند و بدنام افغان ها میشوند عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که در نزدیک پوسته تریاک کشت و نشتر زده میشود گپ نیست وقتی یک غریب این عمل را انجام میدهد 16 سال حبس میشود شنونده بدون ذکر نام خود هم نوشته که قمندان های امنیه ولایات فی جریب 2000 افغانی از دهاقین میگیرند و اجازه میدهند تا مردم کوکنار کشت کنند و فخرالدین از غور نوشته دولتی که یک بام و دو هوا دارد نمیتواند کشت تریاک را محو کند محمد عادل از بغلان نوشته که در عوض مواد مخدر در عوض مبارزه با مواد مخدر چرا شرکت ایجاد نمیشود تا برای مردم کار پیدا شود و آنها از کشت کوکنار دست بکشند
لنورستان سخه قاری محمد مدنی لیکلی دی چه و حکومتی چارواکی والیان او امنیه قماندانان او دغرس دولسی جرگه او شمیر وکیلان هم په مخدر و موادو که لاس لری او لدیلاری گتی در لسه کوی تیموری لنامالوم زید سخه لیکلی دی چه ده مخدر و موادو کر او تولید مخاقه وقت نوال کیجی چه حکومت جدی اقدامات وکری نعمت الله لرزگان سخه لیکلی دی چه چوک چه کوکنار کری اغه نه استعمالوی اغه خرڅوی لیکن مخکې مشاوریدون کې دوست لفرات څخه په ټلیفون کې ویل چې دوی په خپل کارون کې دی او دوی په کلی کې یوازې شلکه سپه مخدر و مواد روشدی دی ور بشو اوریدون کې ته چې د ټلیفون لاري دی
سلام علیکم بفرمایئ برنامه زیر آسمان کبود است
سلام علیکم
و علیکم
السلام له رادیو یو څلری شي سلامت مهرباني له رادیو مې یو څلری شي یا رادیو ټیټه کی
سلام علیکم
سلامت اوسې مهرباني
سلام له رادیو ډېر ښه
خوشاله اوسې لکم زینه خبري کوي
له مزار شریف نه مولانا جان بابا کرخیل تاسو سره پتا واسه
مهرباني کوي بابا کرخیل صاحب
زه خو زه چې درته وایم چې دغه حکومت خپله دغه تاریاک او دغه چرس او دغه ټول شیان نه دا قانون له ټول پورې په افغانستان کې خوراک هم لیدلی چې په چا عملي شوی د کابل په 50 کیلومتر کې زمونږ منطقه کې ټول له مخې چرس کرل شوي د سروبي قومندان امنی ولسوال دا ټول پرې خبر دي کابل والي نو خبره داسې ده چې دغه داسې یو بد بوټی ده نن سبا ټول منطقه کې خلک چرس وایي په دې مصیبت ککړ شو حکومت له سره د دې چې غم نه خوري او بې غمه خبر دي ښه سوتره نو قانون ته د قانون وایي ملایانو په یو عمر باندې دغه پین چرس دغه ټول په یو دم باندې بل کړي وو دا خلکو رشوت هم اخلي رشوت ده او فساد ده ټول منطقه په دې مصیبت ککړه ده خدای دې د افغانستان خلکو ته هدایت ورکړي خپله ښه پوهېږي مسلمانان هم دي آرام بوټی کوي دسترخوان کې ته آرام بوټی خورې که ته ډوډۍ خورې ډوډۍ وکړه جوار وکړه وریجې وکړه ټوبیا وکړه زمونږ خلک مسلمان په اسلام سلام ورکوي او آرام خو حیران پاتې دي دا خلک څه رقم خلک دي علما یې خپله کوي علما یې پیسې په ضد کې اچوي آرام او حلال فرق نه کوي نور وخت نه نیسم
سلامت ډېره زیاته مننه بل اوریدونکی اخلو بیا میلمنو ته ورځو مهرباني کوئ آزادي راډیو تو خیل زابل
څخه السلام علیکم تو خیم د زابل څخه په تماسکې فرمان ساتل
سلامت سلامت اوسې مهرباني
د مخدر مواد په حق له کوم ځونه ویلې چې د دولتي چارواکي ټول ومنل لا لري نو کتنې په زور ورونه وویل چې د پوسټ په څنګه کې تاریخ کرل شوی خو هغه خپل کیسی ورکړي هغه باندې کار نه لري دا موږ په واري واري خلک منتج دي ته دغه ولسوالۍ کې نو دا الهي فساد د حکومت له فساد ډک دی ټول کارونه یې بس مسلم نه یې خروار له دغه څخه د پیسې ورورسېږي بالا کار کوي که رواو که نه رواو نو دا د حکومت لاس په کښېږي او خارجیان هم په دې کې لاس لري موږ له میډیات خارجېدلی چې وایي کله به امریکایان تلو امریکا ته دوی سره خپل پاس وو تاریاکو دا شان او دوی د دې کوم وقادین هم وګرځېدو دلته له د خلکو څخه دغه
ډېره مننه
حکومت مقتدري او دغه خبره وایي لکه د امارت اسلامي
صحیح شو په دې موضوع خبرې وسوې سلامت اوسې ډېره مننه مخکې مې واورېدون کې د طالبانو یادونه وکړه مسعود احمد حقمل لیکلی دی وایي نن سبا زموږ په چاپیریال کې معتادان بیخي ډېر شوي دي وایي زه فکر کوم چې تریاک به هغه وخت بند شي چې دولت او ملکیان سره په اتفاق شي وربشو میلمنو ته ښاغلی سید اعظم تاسو دې اوریدونکو مختلف نظرونه واورېدل خو مخکې تر دې چې تاسو ته نوبت درکړو یو اوریدونکی وایي ډېر منتظر پاتې شوی دی خیر دوی دې نظر څرګند کړي بیا به تاسو ته درشو مهرباني
سلام آقای محترم ساروان محترم آقای مرزبان مهمانان شما را عرض سلام دارم من خدمت شما در رابطه تبصره دارم نظرش همین مهمانان را در زمینه میخواهیم که کشت کوکنار یا تریاک در افغانستان سابقه تاریخی نداشته بلکه در کشورهای همسایه ما مثل هند و چین زمان کند برطانوی بود این یکی از جمله پشتوانه های جنگیشان در افغانستان عبارت از کشت تریاک است که بر منافع خود از این هاست که امور مصارفی از اینا را تمویل میکنن از طریق همین کشت تریاک یا کوکنار این دولت ایدگاه نمیتونه جلوگیری بکنه از کشتش بلکه روز بروز افزود شده میره پیشنهاد ما بر از همین میمانان شما و دیگر دولتی است که این دولت را در تصرف خود بیاره در انحصار خود بیاره و جز صادرات عمده خود بسازه بر از اینکه ما نمیتونیم میره جلوگیری بکنیم این پشتوانه حساسی جنگ تمویل میکنه این همی کشت تریاک در افغانستان دیگه کشورهای نفتخیز نفت دارن افغانستان چون نفتخیز نیست بنان به خاطر پشتوانه امور مصارف جنگی انگلیس و امریکا یعنی جنگ ناتو کلن از این نفع میبرن
یعنی
اخیز متر... ما دولتی بسازن ایره بهتر خواهد بود و مردم هم میتونه از این مفاد بیشتری برن
یعنی اخیز برومی مطلبتان این است که قانونی شوا و در انحصار دولت تا ای که در مراجع مثبت از استفاده شوا به طور مثال در قسمت ساختن دواهار بله؟
با هم دواها هم صادرات افغانستان ما در زمانهای گذشته مثلا ما کتاب بگویم برتان که اولین بار در افغانستان عبدالرحمن خان فابریکی کنیاک در فابریکی همی پول عربی آورد، اما بر خارج صادرش گرفت چون انگور زیاد داشتیم. حال ما اینه میره فقط صادرات بر خارج است. این بیزو تا آمستردام کلش امریکا ناتو میرسانه. ما فیلم مستند دیدیم در اروپا.
سید ډیر مننه لختری صاحب او لنور اوریدون کو څخه. نو سید اعظم صاحب زما پښتنه دا ول لکه څنګه چې اختری صاحب هم ولاره و شودل زین نور اوریدون کو ویل چې وای ترڅو بل جبر نه کار وانه خسل شي څوک چې مخدر مواد کری یا تولیدوي له حقوق سره ډیر خشونت نه کار وانه خسل شي بندیان نشي نو ترغو پر خلک له مخدر مواد او تولید او دغه راست کوکنار او کشت لاس داخلي ستاسو په نظر دای بهتر لاره ده؟
دغه ټولو دوستانو د نیکو احساساتو څخه زه مننه کوم. هر یو یې په خپل وار د وطن او د خپلو خلکو په هکله ډېر ښه نظریات ورکړي. زما د نظره څنګه چې هلته ما یو څه کار کړی دي په دغه برخه کې، او زه مسؤلیت مې درلودې، ولایت ته مې سفر کړی دي، ولسوالۍ ته مې سفر کړی دي، په دغه اړو برخه کې مې یو څه فکر کړی دي. زما د نظره لومړنی کار چې د افغانستان دولت کولی شي هغه دا دی چې دا یو سایز کالی چې دی جوړ کړی دی په عام اصطلاح، یا په دې معنا چې کومه ستراتیژي چې دی د ټول افغانستان ته په یو ډول جوړه کړې ده، دا د تطبیق وړ نه ده. د افغانستان حکومت د ولسوالۍ فرصته باندې هر ولسوالۍ ته کې کمیټې جوړې کړي، د خپل د هماغه ځای د متنفذینو څخه، د ولسوال څخه، د امنیت د قومندان څخه، د نورو مشرانو څخه، سپین ږیرو څخه، او دی خپل د ولسوالۍ په سطح دغه مشکل د حل لاره پیدا کړي، څېړنې دي وکړي، او معقوله او د تطبیق وړ لارې پیدا کړي. د افغانستان مرکزي حکومت کې د دغو محلي هڅو څخه خپل ملاتړ وکړي، یعنی یوازنی کار چې کوي ملاتړ دی وکړي، امنګي د منځ کې راوړي، او دې په عمومي هدف سره چې د افغانستان د ملي هدف چې د مخدره موادو څخه د فتن باید موږ دا خلاص کړو، پر هغه لارې دی رهبری وکړي. دوم کار چې دی کولای شي هغه دا دی چې د قاچاقبر او د بزګر تر مابین فرق قایل شي. بزګر لکه د افغانستان د ملي اردو او د ملي پولیسو د سرتیري په توګه، د افغانستان د خادم په توګه وپیژندل شي. بزګر ته د قاچاقبر او د خاین او د غله لقب نه ورکول کیږي. بزګر دې نه ځول کیږي، د بزګر یو مړی ډوډۍ دې د سرخانه څخه نه اخیستل کیږي، بلکې بزګر باید د مخدره موادو د یو قرباني په توګه، لکه یو معتاد غونډې چې د قرباني په توګه باید وپیژندل شي، او د مرستې وړ وګڼل شي. بزګر هم باید وګڼل شي. د دې پر ځای چې دې تمرکز د مخدره موادو د کښتونو د منځوړلو په تاکلو اوسي، دغه تمرکز دی د قاچاقبرو او د هغه کسانو چې تریاک په هیروینو تبدیلوي، او یا تریاک پخوي د کوکنارو شیده په تریاکو تبدیلوي، د دغو پر ځپلو.
سید اعظم صاحب، دا خو تاسو معلومه ده چې د یغو مخنیوی ډېر اسانه کار نه دی، لیکن د کښتونو مخنیوی به شاید اسانه وي، ځکه چې ټولو ته معلومیږي په وړو کې ځای کې نه وي.
کاری آسانه دی، ولی مشکلات نور زیږي.
نه مثلا ما یو مثال وایو، او بخشی مثلا امریکا ته زی چې څومره ډیر اقدامات دی، الته امریکا ته دی یو انسان تک څومره ګران دی چې په قاچاق زی، یا اروپا ته راځي دغه یوادونه څومره ډیر امکانات لري، لیکن بیا هم دوی ته قاچاق کیږي. یعنی کله چې دوی نشي مخنی ولای، افغانستان به څنګه دی قاچاق برو مخنی سي؟
تاسو ګوري افغانستان په یو فوکلاده وضعیت کې دی. تاسو په یو سناریو مجسمه کوم، تاسو خپل فکر وکړئ، اوریدونکي دې قضاوت وکړي. یو بزګر چې دوه جریبه پنځه جریبه یا درې جریبه ځمکه هغه هم کېدای شي چې په شراکت توګه دی کړي. د مخدره موادو کمپاین هغه وخت نه شروع کیږي چې د دې مخنیوی وکړي، یعنی د کښت مخنیوی وکړي. کښت وکړي بزګر، سرمایه ګذاري وکړي، وخت ضایع کړي، د خپل اولاد د نفقې، د دوا، د کور، د خرڅ، دغه ټوله هیله او امید یې همدغه د ده کې حاصل ته د ټول کړي. ولې د کوکنارو کښت چې کله حاصل ته رسېږي، د عسکري د حکومتي عسکر پیدا کېږي، او هغه هم د خانو، د قومندانو، د زورواکي مځکه د بینه نه وړي. همدغه بیچاره چې د ټولو ضعیفه دی، همدغه چې د ټولو لږ مځکه کرلې ده، همدغه چې پوړولې دي، د ده مځکه د کښت وراړي. دغه سړي ته څه چاره پاتې ده؟ یا دا دی چې خپله باید وسله پورته کړي. یا دادی چې مدامل عمر مو د کچکبر او دغه ځواکونو غلام وګرځوي مرهین وګرځوي، او یا دادی چې په ډېر ښه حالت کې په خپل مځکه کې په خپل کور کې د افغانستان مسلمو مخالفینو ته بدی باید ځای ورکړي تر څو چې هغه ځای ته ونیسي او د دولتي عسکرو مخنیوی وکړي چې دغه سیمې د ده کښتو د ده کلي ته هغه نږدې نیسي. په دغه حالت کې یعنې زموږ هغه اصلي هدف چې اوس په افغانستان کې ثبات وي، په افغانستان کې د سولې ټینګښت وي، په افغانستان کې د امنیت بېرته راستنېدنه ده، اصلي هدف مې د بین ځي او په دغه فرعي مسایلو کې موږ ګیر پاتېږو. عسکر چې د دې وطن خدمتګار دی او بزګر چې باید د دې وطن خدمتګار اوسي، دوی به یو د بل په مقابل کې ودروله. دوی هغه کسان چې دواړه قربانیان دي، دوی هغه کسان چې په ډېر لږ امکاناتو د افغانستان خدمت وکړي. زما نظر دا دی چې کښتو باندې ته تمرکز مه کوئ، پرېږدئ چې بزګر کوم وخت رسېږي چې مخنیوی وکړو د کښت ډېر ځاله هغه ځایونه کېدای شي مثلا په هغه ځای کښې دولتي حاکمیت سره په سلو کښې حاکمه دي، هلته څوک کښت نه شي کولای شي مخنیوی کولای شي، ولې هغه ځای کښې چې د کښت مخنیوی نه شي کولای بزګر پرېږده چې خپل کښت وکړي، پرېږده چې په قاچاقبر یې خرڅ کړي، که دې زور وخت رسېږي قاچاقبر مخ ونیسه، قاچاقبر تاواني کړه، قاچاقبر چې تاواني کړه هغه خپله د بزګر مالو په حساب د تولید یې په بل وخت نه رانیسي، کله چې نه رانیسي که بزګر هم بله مخ لاره نه لري مجبور چې زعفران وکړي یا پنبه وکړي یا هر هغه څه چې په سیمه کښې کرل کېږي هغه به وکرلی شي. ولې د انسان د ظلم د طریقه به نه یې، د دې طریقه به نه وي چې دولت ما څخه یوه مړې ګولۍ واخله زه ډوډۍ واخله زه باید مقابل کښې ودرېږم. بله لار چې زه پیشنهاد کوم چې هغه ستراتیژي باید د بزګر پلوې ستراتیژي جوړه شي، نه به د بزګر مقابل ستراتیژي. خدای دې وکړي چې افغانستان هغه غوندې وخت پیدا کړي چې خپل پولې او سرحدات د ګاونډیو سره سفر وکړی شي، چې نه یوازې د مخدره موادو د قاچاقو د دې مخنیوی وکړي، د انسانانو د قاچاق مخنیوی وکړي، د هغه کسانو چې راځي خپل جنګونه خپلې بدبختۍ افغانستان ته را وړي او دلته سیالۍ سره کوي د هغو مخنیوی وکړي، کله چې موږ پولې ورسره بنه ساتل شي هغه وخت دی کېدای شي چې ستاسو و د ښاغلي اختري و د نورو دوستانو پر دې وړاندیز باندې فکر وشي چې افغانستان په قانوني توګه تریاک وکړي او د مثبتو اهدافو دپاره هغه د چې درملونې جوړولي دي جوړولي دي فرض مثال بعضې غذایي مواد چې په هغه کښې استفاده کېږي، فرض مثال په بعضې کیمیاوي پروسو په دې کښې استفاده کېږي چې د بشرو د انسانیت انسانانو د ښېګڼې لپاره استفاده کېږي، په هغه برخه کښې موږ تولید ولرو او صادرات ولرو. همدا اوس هندوستان دا کار کوي، همدا اوس ترکیه دا کار کوي، همدا اوس ډېر نور هېوادونه دي چې په قانوني توګه دوی هلته تریا کوي، ولې هغوی هغو سره د کنټرول میکانیزم وخت توان شته. زموږ سره دا نه شته که دولت اوس اجازه ورکړي څه ضمانت وجود لري چې بزګر او قاچاقبر به بزګر به دغه مواد پر دولت
خرڅېقاچاقبر
خرڅېږي. نو
څه
وخت لرو؟
تشکر جناب سر اعظم. به شما برمیگردیم، بحث هنوز ادامه داره، وقت هم داریم. مهمانان ما در این برنامه هستند: سید اعظم، کارشناس در عرصه مبارزه با مواد مخدر، و همچنان دکتر عبدالله وردک، کارشناس در عرصه مبارزه با مواد مخدر. ذبیح الله دایم، مشاور وزارت مبارزه با مواد مخدر را هم دعوت کرده بودیم. آقای دایم تا به حال به استودیو رادیو آزادی تشریف نآوردند، چشم برایشان هستیم هنوزم. خب همین موضوع را مطرح میکنیم. پیشتر که شنونده ها جناب آقای بابکرخیل در تماس تلفنی گفتند که چرا مردمی که داد از مسلمانی میزنن با وجودی که میدانن کوکنار و مواد مخدر حرام است باز هم کش میکنن و قاچاق میکنن؟ خب قاچاق برارا قسمی که آقای سید اعظم از اونها اشاره کردن آدمای هستن که شاید خیلی به نه مسائل دینی مذهبی و نه هم به مسائل قانونی احترام میگذارن، اما دهقانا، کسایی که بدون شک به گفته آقای سید اعظم به خاطر دریافت معیشت یا پولی که به خاطر زندگی روزمره خود نیاز دارند این کار را میکنن، پس این برداشت اسلامی و عقیدوی چی شد که چرا مردمی که داد از مسلمانی میزنن با وجودی که میدانن کوکنار و مواد مخدر حرام است باز هم کشت و تولید میکنن؟ جناب دکتر صاحب عبدالله وردک، نظر شما رو میخوایم.
اصلا دا خو ډېر ښه سوال دی، خو دا کوم عالم دین نه مو کړی وایي ښه خبره ده، خو بیا هم د دې لپاره چې زه تاسو ته دا ویلی شم چې تاسو ته بهتره معلومه دی چې نن سبا دهقان چې دی دهقان ته خپل حق سعید ته ورباندې نه ورکول کېږي، او هغه که چېرته ما اکثره د بزګرانو نه پوښتنه کړې ده وایي مونږ چې غنم کرو بېرته هغه غنم وایي د مصرف خپل وایي نه پوره کوي، وخت چې غنم خپل مصرف نه پوره کوي او زمیندار خپله د ځمکه ورباندې تاوان ده یا بوج دی ورباندې
او نشی کولی او دلته اقتصادی مشکل هم مشکل ده و یو خواته پان ده بل خواته پران ده نو یو خواته غربت ده و بل خواته په اصطلاح سره د ماشومان و رزق او روزی هم ده صحیح ده که من باید حلال رزق باید وګټو لیکن خبره دا ده چې په یو تعداد هغه ورځې د خبر شوم چې په فراه او هلمند کې یو تعداد ولایتو کې دغه دوا پاشي شوې ده اخوا کې چې کوم بل بزګر چې هغه غنم کرلی دی دغه دوا پاشي دی هغه په غنمو باندې هم اثر کړی دی هغه وایي که چېرته ما کوکنار کرلی وای نو مازرت غواړم کوکنار مې کرلی وای خو هېڅ خبره نه وه لیکن دا ده چې ما کوکنار ونه کرل او غنم مې وکرل او کوم څه دوا پاشي چې وشوله هغه دوا پاشي وای موږ ونه لیدل له هوا نه وای شوې ده نو ځکه زما غنم هم وسه کالی ورسره وسږېدل او حاصل مې وانهاخیسته خبره دا ده چې خلک نن سبا ډېر بې روزګاره دي خلک نن سبا ډېر بېکاره لی دي اوسني دولت سره خلک داسې حال کې دي چې ته ورشه چوکونو ته ورشه د نورو منطقو ته ورشه چې خلک د ماښام رزق درک نه لګي نو د خوران وخت چې حاصل دي دوی ته څوک ویلي ور نه کړي غنمې تاوان باندې وي وریجې تاوان باندې وي نو نه فابریکې نشته ده بېکاري په همدې وجه باندې نو لا محال به دا خلک کوکنارو ته مخ کوي ځکه چې د کوکنارو قیمت چې دی لږ نه اوچت دی د غنمو نه او هغه د ځمکې کوم مصارفات چې دي هغه اوچتولی شي نو دیکان په دې فکر کړی چې خپلو بچو ته رزق وګټي هغه اسلامي مسله چې دی هغه ترې هېره شوې ده نو د دې په خاطر باندې زه تاسو ته دا ویلی شم چې په دې 1400 کلو کې او حتی تر اوسه پورې دولت ونه شو کولی چې یو میکانیزم جوړ کړي چې د اکام نه غنم واخلي په لوړه بیه باندې قاچاقبر باندې د قاچاق چې دی د دې مخنیوی وکړي او بزګرانو ته د ښه روزګار او د ښه میکانیزه کولو د زراعت لپاره کار وکړي نو په لحاظه بلغه نه به د اکام چې دی هغه به کوکنار نه کړي پخوا وختو کې ولې کوکنار نه کړی کېدل د دې لپاره چې پخوا وختو کې به لږ خامخا د غنمو قیمت به اوچت وو قاچاق بنه کړي مخکې د ما ملګری همکار سید اعظم ته هغه چې وویلې زه بالکل دغه خبره تاییدوم د دې لپاره که چېرته قاچاقبر مخه ونیول شي او دغه کوکنار وانخیستل شي او خرید و فروختې ارزانه شي نو په لحاظه هغه نه پس به
ډاکټر صاحب وردګ یو شمېر اوریدونکو خصوصا له هلمند په دې استولو پیغامونو کې لیکلي دي چې د دوی په ولایت کې د مخدرو موادو په ضد خصوصا د کوکنارو په کروندو باندې کوم ډول درمل یا دوا یا زهر شیندل شوي دي ستاسو په نظر دا لاره څنګه ده کېدای شي که څو ځای دا کار وشي نو کاروانګر به له کوکنارو له کرلو لاس واخلي او آیا د دغو درملو استعمال کوم جانبي عوارض لري او کنه
بالکل د دې بالکل خلاف هم دي دوا پاشي ځکه دغه دوا پاشي چې ده په نورو حیواناتو باندې تاثیرات لري په نورو باغونو باندې تاثیرات خپل سول لري په نورو کاروندو باندې تاثیرات لري هغه ورځ ژوندی مثال دی چې ما ته بزګر راغی وی ویلې چې ما غنم کرلی و خوا کې مې کوکنارو دغه دوا پاشي یا سمپاشي چې شوی دی د ما غنم هم له بای نه یوړل آیا وایي زه به سږ کال زه خپلو بچو ته به وایي زه څه ورکوم د دې دوا پاشي زه بالکل خلاف یم د دې دوا پاشي چې دی په حیواناتو باندې تاثیرات شته دي د دې دوا پاشي په نورو کروندګرو باندې کروندو باندې تاثیرات شته دي حتی په کومو باغونو کې چې دغه سمپاشي رسېدلې ده له دغه کوکنارو سره نږدې دي خلک په یو تعداد اسهالاتو او بعضې په اصطلاح سره د معدې په بیماریو باندې دوی اخته شوي دي دا هم ما ته خپله د بزګرانو راغلي دي او ما ته یې دا کیسه کړې ده نو په لحاظه د سمپاشي او د دوا پاشي لاره د حل نه ده لاره د حل چې دی ما درته ویلې چې دولت حکومت او خلک دا سره یو ځای نه شي او صحیح تعهد ونه کړي او دې کې مسلکي کسان رامنځته نه شي دغه وزارتونه کې غیر مسلکي کسان راغلي دي هغوی بس نه په دې باندې پوهېږي چې سمپاشي څه شی دی نه په دې باندې پوهېږي نه هم آهنګي لري چې پوښتنه وکړي لس کاله پخوا سنلس کونسل یو اورګنایزیشن دی چې هغه موږ نه پوښتنه وکړله که موږ چېرته دوا پاشي وکړو تاسو څه نظر دی هغو کې موږ بالکل چې دغه دوا پاشي نظر ورته راتم که او ورته م ویلې چې د دې امکان نشته ده او د دې هغه په اصطلاح سره عوارض جانبي چې دا ډېر زیات دي زسته در توایما کله که مسلکی کسان پر یه ارگانونه که دنه نشی او کله یو کمیته جوره شی او په سرتاسری ولس کله خلق ولایت ولسوالی حکومت دا ټول همغږی نشی هیڅ وخت امکان دې نشته چې دا بد بوته به پای ته ورسیږي.
تشکر جناب دکتر سید عبدالله وردک، کارشناس در رسای مبارزه با مواد مخدر. همچنان سید اعظم، کارشناس در رسای مبارزه با مواد مخدر را با خود داریم از طریق تلفن. جناب سید اعظم، شما همین مسئله را پیشتر بالای اشاره کوتاه کردین. در حالی که حکومت در نقاط مختلف افغانستان کنترل چندان و 100% نداره، چقدر زمینه قانونی ساختن کشت کوکنار فراهم است و فکر میکنین تا چه زمان نیاز است تا ای که افغانستان به سطح برسه که بتونه کوکنار کشتش قانونی بسازه و تحت کنترل خود 100% داشته باشه؟
آقای مرزبان، فکر میکنم که هنوز بسیار وقت است که ما در رابطه با قانونی ساختن کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان صحبت کنیم. افغانستان میبینیم که با مشکلات عدیده روبروست، یعنی تنها این مشکل مواد مخدر نیست. ما از این ناتوانی حکومت و ملت خود که نمیتونیم هنوز سرحدات خود را سطر کنیم، در یک منطقه از دنیا واقعی از دو جغرافیایی قرار داریم که همیشه تقابل منافع قرار داشته، اینمی باعث از این شده که ما نمیتونیم که در رابطه با قانون ساختن مواد مخدر به این لحظه و در این زمان فکر کنیم. در قدم اول اگر ما چنین توانایی را داشته باشیم، باید جلوگیری از جنگ کنیم در افغانستان، جلوگیری از قاچاق اسلحه به افغانستان کنیم، جلوگیری از افراد و گروه های مسلح غیر قانونی که از مناطق مختلف دنیا میاد و امنیت قریجات ما را، امنیت شهرهای ما را و امنیت شهرهای ما را هم روزه و هم هر ساعت مورد تهدید قرار میده، مختل میسازه. اون جلوی از اینا را کنیم، یعنی به شکل آنی تهدید از امنیت هر فرد ای جامعه، هم از کسایی که به حساب در مقامات قرار داره و هم یک فرد عادی که روی سرک شاید میوه و فروشه، زندگی از اینا را به خطر مواجه میسازه. ما این توانایی را نداریم، چی رسه به این که جلوگیری از قاچاق مواد مخدر که میتونه که در طریق مختلف با اشکال مختلف قاچاق از اون انجام بده، ما رو چطور جلوگیری کنیم؟ هنوز وقت است، اما این ثابت است جغرافی افغانستان تغییر نمیکنه، آب و هوا و اقلیم افغانستان انشالله قطع تغییر نخواهد کرد و ما باور دارم که روز شاید بسیار زود برسه که افغانستان توانمندی در خود پیدا کنه که هم سرحدات خود را کنترل کنه، هم نظم را داخل جامعه بیاره و هم امنیت بداد به افراد و شهروندان افغانستان تنیم کرده بودنه. بعد از انشالله سر این موضوع حتما باید فکر شوه، چون که اقلیم افغانستان بسیار مساعد است برای کشت و تولید خصوصا تریاک، و تریاک نه تنها ای که در به شکل منفی از او باعث مواد مخدر استفاده میشه، در بسیاری ادویجات از استفاده میشه، در بعض پروسه‌های کیمیایی که از او مواد غذایی تولید میشه، رنگ تولید میشه، نمیشون بسیار چیز زیاد دیگه است که به او استفاده میشه که انشاءالله از او استفاده خواهد کردیم. در رابطه با موضوعی که قبلا از دکتر وردک شما پرسان کردین درباره سمپاشی، در مجموع ما مخالف سمپاشی مزارع مواد مخدر هستم. قسمت پیشتر خدمتتان عرض کردم که با دهقان باید روی انسانی صورت بگیره، با دهقان باید از دیدگاه قربانی چی شود برخورد شود، نه این که از دیدگاه خشونت. اما در اون ساحات که فرض مثال در ولایت مثل هلمند یا ننگرهار زمین های بسیار وسیع است، همچنان قبلا در ولایت بلخ که مربوط به دولت افغانستان است، مربوط به زمین های دولتی افغانستان است، از طرف زورمندان نه تنها ای که زمین ها غصب شده مورد استفاده شخصیشان قرار می گیره، او زمین ها در او زمین ها کشت تریاک صورت می گیره توسط این زورمندان، با تا جریب زمین به شکل یک قطعه وجود داره، با هزارها جریب زمین
وجود داره.
اگر در اونجا سمپاشی صورت بگیره، ما به افتخار خود گفتم که آفرین دولت افغانستان و هر کس دیگه که این کار انجام داده، اما نه ای که او دقانه که یک
جی بود و جیری بود پنج جیری بود.
بله. زنده باشن جناب سعید اعظم، کارشناس در عرصه مبارزه با مواد مخدر، همچنان دکتر سیب عبدالله وردک، کارشناس در عرصه مبارزه با مواد مخدر. حالا وقت کم داریم، فقط چند پیام را که شنونده ها از طریق تلفن های افغان بی سیم خود به شماره 818 فرستادن میخوانیم. ضیاءالحق از ولایت فرا نوشته که اکثر بلوسوال ها قاچاق برستن. شنونده زبیر آقا از غور نوشته که مواد مخدر زمانی از بین می رود که فساد اداری پیشگیری شود. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که اگر تریاک آزاد شود کشتش از بین خواهد رفت به خاطر که ارزان می شود. و همچنان شنونده بدون ذکر نام خود نوشته در شرایطی که اراده سیاسی برای محو کوکنار وجود ندارد، مافیا و قاچاقبران در مقام‌های بلندپایه و در مجلس پارلمان و ادارات عدلی حضور فعال دارند، چگونه به این بحران نقطه پایان داد؟
بل اوریدون که لیکلی دی چه کچیری دینی عالمان د دې جرم د دې حرام بوتي پر ست خپل ژغ پورته کړي، دا به هم د ولس او هم د دولت سره مرستوي. دا پیغام د زبی ولاد چې له اوروزګان څخه راستولې دي. د مجبل اوریدون کې لیکلی دی چې وای هغه وخت د مخدر او مواد مخنیول کیږي چې حکومت بدیل ورته پیدا کړي. یو بل اوریدون کې لیکلی دی چې حکومت دی نومینه دی لیکلی وایي حکومت دی د کوکنارو په ځای زعفران دود کړي او د زعفرانو په کرلو کې دی له کروندګرو سره مرسته وکړي. ډېر کم وخت لرو، یوه دقیقه لرو، ډاکټر صاحب وردک، آیا ممکنه ده چې زعفران د کوکنارو ځای ونیسي؟
تاسو خبره صحیح ده، خو زعفران د کوکنارو ځای دی خو هم شبه دی چې له دې حاکینو سره مونږ د احکام چې دی هغه د یو بیل دی اخیستغته هغه د
بله. ډاکټر صاحب په دې اخیرو شیبو کې مو ټلیفون بیا قطع شو، خوشاله ده چې د خپرونې په منځ کې نشو قطع. له تاسو ډاکټر صاحب عبدالله وردک چې له مخدره موادو سره د مبارزې د چارو صاحب نظر یاست او د غرض د مخدره موادو سره د مبارزې د چارو کارپو او له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت پخوانی وایند ښاغلی سید اعظم څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. متاسفانه له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت سلاکار